د ازادې رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې ستاسو کوربه احمد تکلیم. په دې خبرونه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړی میرمنې رولا غنی د څرګندونو پر وړاندې د جرګې د غبرګون او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپروو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. 203 تن در قلو اردو په لوګر کې وسلوالو طالبانو د څو مهمو غړو د وژل کېدو تر څنګ د ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د پکتیا امنیه قومندان له خپلې دندې استعفا وکړه. تمدد د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد د امریکا فایزر او جرمني بایونټیک کمپنیو لخوا جوړ شوي واکسین ته شین څراغ ورکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته د سفر په ترڅ کې نن د هغه هیواد د پارلمان له رئیس محمد طاهر ذاکر زاده سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې شورا ستر سلاکار او د رسنیو مسؤول مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل ښاغلي عبدالله نن دوشنبې ته تر رسیدو وروسته د تاجکستان د پارلمان له رئیس سره په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په دې هڅو کې د تاجکستان او د سیمې د هیوادونو د رول په اړه د خبرو تر څنګ د دواړو هیوادونو تر منځ د همکاریو د پیاوړتیا پر مسلو خبرې وکړې. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله به نن د تاجکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او سبا هم د دې هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره کتنه پلان شوې ده. د 203 تندر قلو اردو په لوګر کې د وسلوالو طالبانو د څو غړو د وژل کېدو تر څنګ د دې ډلې د دو ډران الوتکو د لمنځه وړلو ادعا کوي. د دې قلو اردو د څلورمې پلې لواء قوماندانې ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې چې افغان ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې کړي د طالبانو دوه مهم غړي چې د چچنیا ادبادي وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي نوموړي د طالبانو د دو ویجاړو شوو الوتکو په اړه وویل.
د دې سي توپ مالتیا د وسلوالو طالبانو دوه پرونده تیاری چې استخباراتي تیاری دي، کشفي تیاری دي او یو تیاری دی او بم د حمل او نقل توانایی لري او بل تیاری چې د هغه د درې بمونو توانایی لري له کمپیوټر او کمپیوټر کار سره د دوسنګک په سیمه کې په بشپړ ډول لمنځه وړل شوی دی.
افغان امنیتی چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې طالبان اوس په جګړو کې ډیر له ډرون الوتکو کار اخلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا امنیه قومندان اختر محمد شاهین له خپلې دندې استعفا وکړه. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې نوموړي په خپل خوښه استعفا کړې ده.
اختر محمد شاهین یو پاک او هیواد ژمن نظامی افسر دی. د پخپل خوخه باندې استعفا کړی ده. دلیل دا و چې دی نشي کولای خپل دندې ته دوام ورکړي.
کاغلی شاهین ازادي رادیو ته د خپل استعفا خبره تایید کړه. وی ویل چې لمنځوري دو وروسته به لاملونه خلکو سره شریک کړي. نو موړي لشوخوا یو نیمه میاشت رئیس د پکتیا د امنیه قومندان په توګه دنده تر سره کړې ده. تمدا چې د اروپا د درملو اداره نن د کورونا وایروس ضد هغه واکسین ته شین څراغ ورکړ چې د امریکا فایزر او د جرمني بایو این تک د درملو کمپنیو په ګډه جوړ کړی دی. د امستردام میشتې دغه تنظیمونکي ادارې تایید به د تلار پرانیزي چې د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې د واکسین کمپاینونه پیل کړي. په پام کې چې د اروپا د درملو اداره راتلونکي اونۍ په دې اړه پریکړه وکړي، خو وروسته له هغې چې برېټانیا، کاناډا او د امریکا متحدو ایالتونو په بیړني توګه دغه واکسین تایید کړل، د اروپایي ټولنې د غړو لخوا ډیر تر فشار لاندې و. قزاقستان وایي د روسیې لخوا جوړ شوی د کورونا وایروس ضد سپوتنیک وی واکسین تولید پیل کړی دی. دا هیواد په پام کې لري چې راتلونکي کال په لومړیو کې د کورونا په وړاندې د واکسین یو پراخ کمپاین پیل کړي. د قزاقستان صدر اعظم اسکر مامین په مرکزي ښار قرغوندی کې د درملو جوړولو په یو فابریکه کې نن رسمن د سپوتنیک وی واکسین د تولید لیکه پرانستله. د قزاقستان د دولت د رسنیو دفتر ویلي چې د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د راتلونکي 2021 کال په فبروري کې پیلېږي، لومړی روغتیایي کارکوونکو، ښوونکو، زده کوونکو او محصلانو، د قانون د تنفیذ افسرانو او هغو کسانو ته دا واکسین ورکړل شي چې د لوړو خطرونو په ډله کې راځي. سپوتنیک وی واکسین چې په روسیه کې لمخ کې تطبیق پیل شوی، د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیمونکو ادارو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د امریکا د کانګرس غړو د کورونا وایروس لامل د زپل شوی اقتصاد رغول لپاره د نږدې 800 میلیارډ ډالر پر پلان موافقه وکړه. په دې اړه تر څو میاشتو ناندریو ورسته د استازو او سنا جرګو غړو د دوړو ګوندونو لخوا پر وړاندې شوی هیوی بستې چې دیموکراتانو او جمهوری پالو یې کافی ملاتړ کړی موافقه وکړه. کانګرس د غراس په پام کې لري چې له دغې بستې سره د رغونې 1400 میلیارډ ډالر لایحه چې د 2021 مالي کال لپاره به دولتي لګښتونه تامینوي تصویب کړي. د هندي کروندګرو هغه اعتراض چې د کرنې په اړه د حکومت د نوي قوانینو په وړاندې نوي ډلې ته غځېدلې لارې له نږدې یوې میاشتې راهیسې بندې کړې دي یو فستیوال بڼه غوره کړې ده. دغو معترضو کروندګرو چې شمېر لسګونو زرو ته رسېږي او اکثره د هند شمالي ایالتونو استوګن دي د 13 نومبر میاشتې په نیمایي کې د نوي ډلې پر لور پر موټرو کې اعتراض پیل کړ، خو د پولیسو لخوا یې په لاره کې مخه ونیول شوه. دغه کروندګر ویلېږي چې دغه نوي قوانین به چې له مخې دوی باید خپل محصولات په ټیټه بیه پر دولتي کمپنیو وپلوري له اقتصادي پلوه به د لویو کمپنیو لخوا له نیستۍ سره مخامخ شي. د کروندګرو له دغه اعتراض سره د ډیرو نورو شغلونو کاروباریان هم یو ځای شوي. یو هم د غاښونو ډاکټر سونی اهلی والیا دی چې د غاښونو د اکسرې پر ماشین او دو څوکیو سنبال مینیبوس له خپل کوره 250 کیلومتره لرې دغه اعتراض ته راوستی دی. نوموړي فرانس پرس اژانس ته ویلي چې که موږ اوس ډاکټرانو د همدغو کروندګرو اولادونه یو، نوموړی په ورځ کې د نږدې 100 تنو وړیا درملنه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه وګورئ. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، تاسو ته راپورونه او مرکه خبرو. ولسی جرګې نن د لومړۍ میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې وغندلې چې وای پارلمان د پلور او پیر په یو ډګر بدل شوی. جرګې همداراز د امنیت د مسؤلو ادارو د چارواکو د استجواب پریکړه هم وکړه.
څنګه چې دلای شي چې د خار په منځ کې په دغه ډول یو ساحه کې بریدګر راشي، د دې لپاره پلانونه ولسی جرګه لري کیا غي عملي کې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وی د سولې خبرې باید بې له ځنډه په ټاکلي وخت بیا پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د اروپا د درملو ایجنسی نن د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې له ماشومانو سره د میندو او پلرونو لخوا د تشدد په اړه بحث کوو.
هو کله انسان د ورته جوړو کې ظرف پرمزي چې پرې نمیځي بیا جګړه نشم وهمه، یا پلاس باندې یا چپ لقه باندې یا پلخته باندې یا پلین باندې هر شی چې برا فرست.
دا پروگرام د سپورت نړۍ لونیس پروگرام سره په دوهمه نیمه کې خبريږي. زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرۍ د خبرونې لومړی موضوع ته ولسی جرګې نن د لومړی میرمنې بیبی ګل رولا غنی پر روسته یو څرګندونو سخت خبرګون وخوت. میرمن غنی تیره پنځشنبه لازادۍ رادیو سره په یو نوې مرکه کې تور پورې کړ چې ولسی جرګې د رایو د پلور او پیر په ډګر بدله شوې ده. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وکیلانو غوښتنه وکړه چې باید میرمن غنی خپل دغه ادعا ثابت کړي او که ثابت نه کړه د جرګې لغړو د بخنه وغوړي. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې لومړی میرمن رولا غنی باید د خپلو کړو څرګندونو لامل له دې جرګې بخنه وغواړي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په آزاد بحث کې د وکیلانو خبرې تر ډیره په همدې موضوع راټولې وي. تر آزاد بحث او په دې اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی هم وویل چې میرمن غنی د مقننه قوې توهین کړي او دوی د اجازه چاته نه ورکوي. د ښاغلي رحمانی په خبره هر وکیل نوماند وزیر ته د رد یا تایید رای ورکولو حق لري او دا حق ترې هیڅوک نشي اخیستلی.
په خوشینه سره چې د هیواد لومړی میرمنې د هیواد مقننه قوې ته سپکاوی کړی دی، تر اوسه پرې په هیڅ سند کې د نوموړي اداري او حقوقي هویت نه دی څرګند، نو ځکه ولسی جرګې اجازه نه ورکوي چې غیر مسؤول کسان د خلکو د استازو ارادې ته سپکاوی وکړي.
د ولسی جرګې غړو غواخ وکړ چې د راتلونکي لمریز کال په مالی بودیجه کې بعد د لومړی میرمن د دفتر مالی امتیازات تصویب نکړي. د افغانستان لومړی میرمن بیبی ګل رولاغنی د تیرې پنځشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په وزانګړي مرکه کې د ولسی جرګې لخوا د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو د نوماند وزیرانو د ردیدو په غبرګون کې تور پورې کړی و چې ولسی جرګه د پیر او پلور په میدان بدله شوې ده.
وقتی که برای تایید
لبد مرغ کله چې وکیلان نوماند وزیرانو ته درایو د ورکولو لپاره راټول سول، دوی د ډیری ټټی سوی چلند وکړ. ولسی جرګه باید احترامانه خبرې وکړي او موضوع درک کړي، خو هغه ولسی جرګه د پلور او پیر په یو میدان بدله سوی ده.
میدان فروش او خرید تبدیل شوه.
میرمن غنی په دې ځنګړې مرکه کې د غشان ویلی وو چې ولسی جرګه وغواړي او کوونه غواړي د ولسی جرګې له لوري د پوهنې او ښځو چارو وزارتونو ته رد شوی نوماند وزیرانې به خپل کار ته دوام ورکړي. خو د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې د جرګې رئیس میر رحمان رحماني وویل چې رد شوی نوماند وزیران د قانون له مخې د کار کولو حق نه لري او باید جمهوری ریاست ډیر ژر د یادو نوماند وزیرانو پر ځای نور وړ کسان جرګې ته معرفي کړي. د یادونې وړ ده چې لدی مخکې په نوي او تیرو تخنینی دورو کې هم په ولسی جرګې ورته تورونه پوري شوي وو، خو ولسی جرګې بیا په تیره کې هم دا تورونه رد کړي دي. ولسی جرګې نږدې یو میاشت وړاندې د 25 نوماند وزیرانو له ډلې شلو ته د باور رایه ورکړې وه.
په راپور کې مو واورېدل چې د ولس استازو نن په خپله غونډه کې د ولسی جرګې په اړه د لومړۍ میرمنې رولا غنی څرګندونې وغندلې. د جرګې په نننۍ غونډه کې همداراز د ولسی جرګې پر غړو د حملو د زیاتېدو له کبله هم اندېښنه څرګنده شوه. وکیلانو ویل چې امنیتي چارواکي په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې له خلکو سره یې کړې وي، نو ځکه یې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب پرېکړه وکړه. په دې اړه د بس لپاره مې د ولسی جرګې لغړی نعمت الله کریاب سره مرکه وکړه. ښاغلی کریاب، د مرکې په پیل کې په جرګه کې د امنیتي ادارو د مشرانو د استجواب په اړه جزئیات څرګند کړل.
په واقعیت کې چې د افغانستان یوازې د کابل نه د ګرد وطن امنیتي وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. نه یوازې دا چې د حکومتي منصوبین او مسؤلین په نخ کېږي، بلکې ښځې، ماشومان، عوام د ولسی جرګې غړي او ځینې داسې غړي چې هغه په واقعیت کې تاسو نشئ انګېرولی چې هغه د په کومې سیاسي ډلې ټپلې او یا د داغو خلکو پر ضد باندې دریځ ولري چې هغه په افغانستان کې جګړه کوي. له بده مرغه په خان محمد وردک پرونی پېښه تاسو لیدلې ده، دا خورا بوږنوونکی یو حالت دی. د همدې په غبرګون کې نن ولسی جرګې تصمیم ونیو چې د امنیتي بنسټونو ټول مشران راوغواړي او د یو جی پی پلان، د داسې یو پلان چې په واقعیت کې مثمر وي، ګټور وي او عملا ثابت کړی شي چې دوی کولای شي په افغانستان کې د دغه ډول پیښو یا حداقل په لویو ښارونو کې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي.
بله کریاب صاحب، سوال هم دغه دی چې بله سوال دا دی چې د ولسی جرګې غړي او جرګه د امنیتي ادارې له مشرانو څه غواړي، چې یعنی څه باید وکړي، دوی کوم خاص طرح یا پلان ورته لري او که یوازې د هغو پر اجرااتو انتقاد کوي؟
نه، ولسی جرګه خو اجرایوي ځواک نه دی چې پلان او طرح ورته ولري.
مشورې خو ورکولای شي؟
بالکل مشورې ورکولای شي. دوی د قوت خاوندان دي، دوی ځواک لري، دوی امکانات لري. دوی یوازې په کابل کې تاسو وګورئ څومره امنیتي ځواکونه او څومره ادارې دي، څنګه کېدلی شي چې د ښار په منځ کې په دغه ډول یوه ساحه کې بریدګر راشي؟ د دې لپاره پلانونه هم ولسی جرګه لري که یا هغه عملي کړي او هم خپله دا په ډېرې اسانۍ کولی شي. تاسو وګورئ د کابل ښار په داسې یو ښار بدل شوی دی چې د سړک په سر زرګونه لاسي کراچۍ ولاړې دي. هلته پکې دوی تفکیک نه شي کولی. په همدې ډول په بیلابیلو جامو کې خلک د همدغو سرکونو په غاړو باندې ملاسي پراته وي. د خان محمد به وردک باندې برید په همدغه شان یو حالت کې رامنځته شوی. که امنیتي منصوبین او مسؤلین د ښاریانو خصوصا د ولسی جرګې د وکیلانو او د مقاماتو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راشي، ولسی جرګه مجبوره ده د هغو تعهداتو په بنسټ باندې چې دوی د رایې اخیستنې په وخت کې کړې وې دوی استیضا کړي او بالاخره داسې څوک راولي چې په واقعیت کې یوازې خبرې نه کوي، یوازې پلان نه لري، بلکې دغه پلان په مالي کېدو کې عملاً ولست وخی چې موږ دغه پلان او دا عملی.
کریاب صاحب یو ورسته پوښتنه ک لطفاً په لاندو سره ځواب راکړئ چې حکومت وایي شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، نو که د ولسی جرګې دا فشار دوام وکړي حکومت به نور هم کمزوری نشي؟
ولسی جرګې فشار به داسې نه وي چې ګوندې امنیتي بنسټونه کمزوري کړي، دا هغوی به غوښتنه دایي چې دوی چې څه وایي باید عملي کړي. امکانات که نه لري ولسی جرګې ته به ووایي که دومره امکانات وي، دومره صلاحیت وي، دومره واک وي او د دومره ځواکونو شتوالی، باوجود د هغه چې د پیښې مخه نه شي نیولی، دا د ضعف او د کمزورتیا په معنا نه ده چې حکومت کمزوری کوي، بلکې حکومت دې ته مجبوره کوي چې ځینې داسې اقدامات وکړي چې په ښارونو کې د پیښو مخنیوی ترې وشي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې غړی نعمت الله کریاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال اسد الله سعادتی وای د سولې خبرې باید بیل زنده په ټاکلي وخت بیا پیل شي. ښاغلی سعادتی که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ نظریات ډیر متفاوت بولي، خو زیاتوي په دې خبرو کې ځنډ په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. په ورته وخت کې د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بلغړی امین واحدی د راتلونکي پړاو خبرې له ننګونو ډکې بولي. امید ظاهر مل کابل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
که څه هم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې راتلونکو پړاو خبرې د مرغومي تر 15 نیټې د دواړو لوریو په هوکړه ځنډیدلې، خو ښکاري چې د خبرو بیا پایلته لیوالتیا ډیره ده. د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی هیله مند دي چې دا خبرې په خپل ټاکل شوي وخت بیا پایل شي. د دې شورا مرستیال اسدالله سعادتی وایي افغانان په هیڅ ډول نه غواړي چې د سولې خبرې وځنډیږي، ځکه په خبرو کې ځنډ د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له زیان سره مخ کوي. ښاغلي سعادتی چې د ښې حکومتولۍ د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری په نوم جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، د سولې په خبرو کې د دواړو لوریو ترمنځ مطرح شوي نظریات ډېر متفاوت یاد کړل، خو د خبرو بیا پایلې د دې اختلاف د پای لپاره مهم وباله.
هیڅ یو لوری نمو کې د مصالحې عالي شورا د افغانستان دولت اسلامي جمهوري نظام او نه طالب باید په هیڅ شرایطو او هیڅ بهانې د خبرو بیا پیل لټاکل شوی مودي ان یو ورځ هم روسته نکړي.
تیرونی د افغانستان دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاویو د اجنډا پاړه یو او بل ته د خپل وړاندیزونو د نوملاړ لسپارلو وروسته هوکړه وکړه چې دا خبرې د یوې شتوره زوله پاره د نورو سلام مشورو په خاطر وزنډوي. خو د افغانستان دولت د مذاکره کوونکو پلاوی یو غړی د بل پړاو خبرو پایل لننګونو ټک بولی. امین واحدی وایي دویم پړاو خبرې به پر اصلي موضوعاتو چې د سولې خبرو منځپانګه ده راوڅرخي. خغلی واحدی اوربان او د راتلونکي نظام څرنګوالی د دې پړاو خبرو لننګونکو موضوعاتو دوه مهم یادوي.
لومړی غوښتنه دا ده چې څه ډول جګړه پای ته ورسوو، تاوتریخواله له منځه یوسو. دویمه غوښتنه دا ده چې څه ډول د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو دفاع وکړو او داسې سوله راولو چې هغه سوله په حقیقت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له ارزښتونو سره برابر وي.
امین واحدی وایي طالبان د دې دوه موضوعاتو په اړه جلا لیدلوری لري او آن دوی ته په سپارل شوي اجنډا کې یې داسې مسایل یاد کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ارزښتونه له خطر سره مخ کوي. ښاغلی واحدی که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو زیاتوي طالبان لا هم له خپل امارات نه دي تیر شوي او په یوه ډول پرې ټینګار کوي. طالبان بیا په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د سولې خبرو د دوام لپاره ځان ژمن بللی او په ټاکل شوې نیټه یې د خبرو بیا پایل ته هم ټټر وهلی. ځوانان او د سولې په اړه لیدلوری د سولې په اړه د ځوانانو د نظریاتو دویم بحث و چې تر ډېره پکې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته د پام اوښتو یادونه هم وشوه. که څه هم د ملي مصالحې عالي شورا پر طالبانو نیوکه کوي چې د سولې په خبرو کې د ځوانانو نظریاتو ته پام نه کوي، خو یو شمېر ځوانان بیا پر حکومت نیوکه کوي چې مذاکره کوونکي پلاوي کې د ځوانانو ونډه له سیاسي اترسه تاکل ده. امید زهیر مل، ازادی رادیو کابل.
نن په هلمند کې د ازادی رادیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو څلوېښتمه ورځ ده. دایی د نومبر په 12مه په لشکرګاه کې د ده پر موټر د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلمن اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کې نیولای دی او د تورن اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه وایي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خلکو او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتر لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمه ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې ورستیو څو کلونو کې اکثر کروندګر د نورو دانو ترڅنګ
جوار. دا د یو کس نه بلکې د یو ولایت غک وو. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای چې د روان زیږدیس کال د نومبر په 12مه په لخرګاه کې د پر موټر د نخلول شوی مغناطیسي مین په 14 کې ووژل شو. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هلمند ولایت د خلکو استازي غلام ولی افغان وای
الیاس دای یو د وګړو ځوانانو څخه و چې همیشه د هلمندي ولسونو د حقوقو د مدافع په شکل د هلمندي ولسونو اواز د افغانستان نه د نړۍ تر ګوټ ګوټه پرې رساوه. د الیاس دای ته شه د هلمندانو لپاره یو ستر زیان وو.
دای درې درش کلن وو، واده یې کړی وو او د مهربان په نوم یې یو دوه کلنه لور هم درلوده. الیاس دای په تیرو 12 کلونو کې ازادي راډیو سره د خبريالۍ پر مهال په هلمند کې په ټولنیزو، اقتصادي او بیلابیلو نورو برخو او د غشانې د جګړو لومړی کرخو ژوندۍ کړه او هر اړخیز راپورونه چمتو کول. د الیاس دای وژنه په ملي او نړیواله کچه په سختو ټکو وغندل شوه او په ټینګه د قاتلینو د نیولو غوښتنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د جدي په شلم اعلان وکړ چې د نوموړي وژن کې نیولې ده او اعتراف هم خپور کړ. خو تر اوسه پورې په دې برخه کې د نورو پرمختګونو په اړه څه نه دی ویلي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي او د خبريالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي دوی د ښاغلي دایي د وژنکو د علني محکمې په تمه دي. د دې کمیټې مسؤل عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
د ژورنالیستانو دفاع کمیټه د اروخات دایي او نورو شهید ژورنالیستانو قاتلینو ته شدید مجازات غواړي.
په دې اړه مخکې د الیاس دایي ورور مدثر دعوت هم انتقادونه کړي وو، خو د تازه خبرو په اخیستلو یې بریالي نشو. په نږدې دوه میاشتو کې په افغانستان کې درې مهم خبريالان وشل شوي. د الیاس دایي له وژنې یو اونۍ وړاندې په کابل کې د تلو نیوز په خوانی ویان یماس یواش په ورته پیښه کې ووشل شو. دغه شان د الیاس دایي تر وشل کېدو لنډې ورځې وروسته د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د انعکاس راډیو ویانده او خبریاله ګلسوم چې په ملاله مشهوره وه په یو وسلوال برید کې ووشل شوه. بیا په کابل کې د آریانا تلویزیون د خبریال فردین امینی د مرموزی وژنې خبر خپور شو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ځان وژنه بللې وه، خو کورنۍ دا خبره رات او په دې اړه د څېړنو غوښتنه وکړه. تر اوسه هیچا او یا هم کومې وسلوالې ډلې په رسمي ډول د دغه وژنو مسؤلیت نه دی منلی. تازه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس رحمان رحماني هم د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه وژنو ته اشاره وکړه او امنیتي بنسټونه یې د پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلي وګڼل. د موري ول چې په امنیتي بنسټونو کې کډری ضعف او مدیریتي ناتواني موجود دي او هغه امنیتي پالیسۍ چې ګټوري نه دي ثابت شوي باید بیا کتنه پرې وشي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندوز ولایت چارواکی وایي چې د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید برخه فعالوي. سپینزر شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل په کورنیو جګړو کې نه یوازې غیر فعال شو بلکې ماشینونه او امکانات هم ویجاړ او لوټ شول. چارواکی وایي څو میاشتې مخکې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د فابریکو د بیرته فعالېدو لپاره د یوې موافقې له مخې د کندوز سپینزر فابریکې د فعالېدو لپاره د 1,60,000 امریکایي ډالرو په ارزښت 15 پایې د غوړیو د تولید ماشینونه پیرودل شوي او کندوز ته انتقال شوي دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د کندوز د سپینزر شرکت د غوړیو د تولید د فابریکې پر بیا رغونې کار روان دی. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل د افغانستان او ازبکستان حکومتونو د لاسلیک شوی هوکړې لمخه کندز ته 15 پایه د غوړو د تولید نوي ماشينونه را انتقال شوی.
هر ماشين په سلیری ساتو کې د 2 ټنه غوړو پروسس ظرفیت لري چې په مجموع کې 15 پایه ماشينه په سلیری ساتو کې لاس ټنه غوړي د پروسس ظرفیت لري او د نسپولو چارې جریان لري د زربدا چارې تکپیلی سي او بیا به افتتاح ته آماده وي.
نو موړی وای دا ماشينونه د پمبدانې د پروسس سربیره د نورو هر ډول تیلي دانو د پروسس وړتیا هم لري.
دا ماشینالات دی هر نوع تیلی دانه پروسسوی لکه کنزل چگت زغر شرشم آفتاب پرست دانه دی پروسس ورتیا لري او یو ماشین په دکې لکه ویژه ماشین ده چې کولای شي سیادانه بادام پسته یعنی طبی دانه هم پروسس.
په کندز کې خلک د سپینزر شرکت بیرته فعالیدو ته خوښ دي. 15 کلن هدایت الله زیارمل وایي که دا شرکت فعال شي بیلابیلو برخو کې د خلکو پر ژوند ښې اغېزې کوي.
په دې فابریکه کې به سلګونو تنو ته د کار زمینه پیدا شي او تر څنګ یې دغه فابریکه به د کندز ولایت د امنیت په ټینګښت کې لا هم مهم ګام او پرمختګ وي او موږ له مرکزي حکومت نه غواړو چې تر څو وکولی شي دغه نور تاسیسات چې هم خراب دي د دې په جوړولو کې هم اقدام وکړي.
د سپینزر شرکت رئیس وایي له کورونا جګړو مخکې دې شرکت هر کال له کروندګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همدارازې هر کال 15,000 ټنه پخته 10,000 ټنه خالص غوړي 15 میلیونه کلچې صابونونه مقطري اوبه اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. د سپینزر شرکت په 1414 هجري لمریز کال کې جوړ شوی خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعالې شوې وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. افغان حکومت په 13 لسیزو کې ونه توانېده چې د کندز دا مهم تولیدي شرکت بیرته فعاله کړي خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅې کوي چې د غوړیو د فابریکې سربیره د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو
ورور از د کونړ ولاینا خبر کوم. دا دوګری کاله کی چې موږ د مایبون روپۍ نه راکې او واسطو شه کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه یې هغه تا کتاب چې په سر 15,000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماښ له والا کې. موږ دا مشکل د کونړ له بعض مایبون دی دا مشکل وزارت سره شریک کړي چې دا کونړ ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی. والسلام.
تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیا ساته پاده نور بندې او کدا غره ته پاده کې مننه د دې رادیو څخه. زه حبیب الله غم شریک د کندهار ولایت سره ستاسو پاړی کیم. زه د داخلي چارو وزارت همدارنګه ټولو مسؤلینو څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلن زموږ پر دغه اوسنۍ ځوان کشر باندې ډېر زر شوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هره ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان ناستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړله. دغه ځوان خو هم د جامعې بازر دی دغه د دې ټولنې فار دی بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور پروژو باندې یو دروند بار پېټی شو. نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیت جدي واوسي انجرین د وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورونکي دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول ته ور وسپاري. وسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلعلم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوهمنی مای کې د امنیت او